رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چلته په واشنگتن کې د ماخستن اتنیمې بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
ترکیه وایي د انقره د پرونی چاودنې مسؤلین به پریک نه دي جرمنی یو ځل بیا په سوریه کې د پروازونو د ممنوع سیمې غوښتنه کړې ده او د روغتیا نړیوال سازمان د زیکا د ویروس سره د مبارزې لپاره د شپږ پنځوس میلیونه ډالرو غوښتنه کړې
نن پنجشنبه ده د دیارلس سوه څلور نوي کال د دلوي د میاشتې نهه ویشتمه ده چې د دوه زره شپاړسم کال د فبروري د میاشتې اتلسمه کېږي قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د کینیا حکومت د دې نیت لري چې داسې یو نوی زندان جوړ کړي چې هلته یوازې مشکوک تروریستان او نور هغه کسان زنداني کړي چې د تروریستانو سره همدردي کوي دا او ځینې نور مطالب د سیمې او نړۍ په هکله لرو او یو مرکه د زیکا د ویروس د خپرېدو او خطرونو په اړه هم اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه اشوق الله رحمزوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د انقره په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې د لس لرونکو کسانو نه به حتماً بدل اخلي د غبرید پرون وشو چې اته ویشت تنه پکې وژل شول او یو شپېته نورې ژوبل کړل ښاغلي اردوغان وویل د بم چاودنه د ټولو انساني او اخلاقي ارزښتونو په خلاف ده او ژمنه یې وکړه چې د برید کوونکو او ټولو هغو ډلو ټپلو په خلاف به اقدام کوي چې د تشدد نه کار اخلي جمهور رئیس اردوغان اذربایجان ته خپل سفر هم لغوه کړی دی د موټر بم د چاودنه په انقره کې هغه وخت وشوه کله چې د پوځیانو د موټرو قطار د ترافیک په یوې اشاره کې ودرېده عیني شاهدان وایي چاودنه دومره زورور وه چې په ټول ښار کې غږونه واورېدل شول په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ دغه چاودنه وغندله او هغه یې ناوړه عمل وګڼه د ترکیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هم په چاودنه کې ژور خفګان ښودلی او د قربانیانو د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دا چاودنه یې کړې او نه هم پولیسو ویلي چې دا چاودنه به چا کړې وي خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په انقره کې چې کومه چاودنه شوې وه او سل تنه پکې وژل شوي ول د اسلامي دولت یا داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی وه د سوریې په شمال کې د هغو کوردي جنګیالیو پرمختګ چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کیږي ترکیه یې په غوسه کړې ده دې ډلې دومره پرمختګ کړی چې د ناټو د متحدینو ترمنځ د درس د پیدا کېدو خطر یې پیدا کړی دی امریکا په دې عقیده ده چې د سوریې د کوردانو د دیموکراتیک متحد ګوند پوځي څانګه د اسلامي دولت یادایش ډلې ته په ماتې ورکولو کې د هغوی تر ټولو ښه ملګرې ده خو ترکیه بیا دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي ترکیه ویره لري چې که د وای پی جی په نامه د کوردانو د غډاله زیات پرمختګ وکړي ښایي چې دننه په ترکیه کې به هم د کوردانو ترمنځ د جنجالونو د پیدا کېدو سبب شي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د زیکا د ویروس د مبارزې لپاره د شپږ پنځوس میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده دا ویروس د لاتین امریکا په هیوادونو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی ډبلیو ایچ او وایي چې په دغو پیسو به د عمل یو نړیوال پلان جوړ شي چې د زیکا د ویروس د خپرېدو مخه به پرې ونیول شي نور تفصیل د شافی سردار ناوري
ډاکټران او د روغتیایي چارو مسؤلین شک لري چې د زیکا وایروس په ماشومانو کې د مایکرو سیفیلی یا کوچنیو سرونو سره د پیدا کېدو اصلي عامل دی د روغتیا نړیوال سازمان د دغه وایروس سره د مبارزې لپاره د شپږ پنځوس میلیارده ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده ډبلیو ایچ او وایي چې په دغو پیسو به د زیکا د وایروس په هکله معلومات راټولوي او دا به هم څېړل کیږي چې آیا د ماشومانو د غیر نورمال یا کوچنیو سرونو د پیدا کېدو عامل همدا وایروس دی که نه د ډبلیو ایچ او یو ویان کریسچن لینمایر وایي په دې پیسو به هغه غوماشې هم له منځه ولاړې سي چې د زیکا وایروس خپروي
د زیکا د ویروس د مهار کولو لپاره دا یو مهم اقدام دی موږ باید چټک اقدام وکړو او ټول هغه ډلې ګډ کار کولو ته وهڅوو چې په دې برخه کې کار کوي او تجربې د یو بل سره باید شریکې کړو
اغلی ایلن مایر وای دا بډیره د اندیشنې وړ مسأله وی کچيري ثابت سي چې ماشومان د زیکا د وایروس لکباله د کوچنیو سرونو سره پیدا کیږي. لین مایر وای د همدې اندیشنې لوجه د روغتیا نړیوال سازمان د زیکا وایروس نړیوال استراری حالت اعلان کړ. په همدې حال کې WHO وایي هغوی به په راتلونکو څو اونیو کې معلومه کړي چې آیا د زیکا وایروس او د مایکرو سیفیلی سره ارتباط لري که نه. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو نوریا. د امریکا د مشرانو د جرګې دوه دیموکرات سناتوران په یوې عریضې کار کوي چې د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې سنا په دې قانې کې چې د سترې محکمې د یوه قاضي د تشې څوکۍ لپاره هر هغه کس چې د جمهوري سوبامه لخوا ونمول شي دوی پې غور وکړي. د سترې محکمې یو قاضي انتونین سکایلا د همدې میاشتې په سر کې مړ شو او اوس جمهوري رئیس اوباما کوښښ کوي چې د هغه پر ځای بل قاضي وټاکي، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې د اوباما د جمهوري ریاست موده لږه پاتې او پکار ده چې نوی جمهوري رئیس د سترې محکمې قاضي وټاکي. د مشرانو په جرګې کې د نیویارک استازی چک شومر او د کنیټیکټ استازی ریچارډ بلومنتال د سنا نه وغوښتل چې د جمهوري رئیس اوباما لخوا د نمول شوي قاضي پر سر د لومړی استماعي غونډه جوړه کړي او تر هغې وروسته دې رایګیري وکړي. جرمنی یو ځل بیا په سوریه کې د پروازونو د ممنوع سیمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. جرمنی وایي په دې کار سره د سوریې د حکومت مخالفین او ملکیان د بشار الاسد ځواکونو د هوایي بمبارۍ نه ژغورل کیږي. خو رپورټ وایي چې په اوس وخت کې د پروازونو د ممنوع سیمې جوړېدل خطرناک او حتی ناممکنه دي، ځکه چې روسیه هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په یاغیانو هوایي بمبارۍ کوي. د امریکا متحده ایالات د پروازونو د ممنوع سیمې د جوړېدو سره مخالفت لري، ځکه واشنگتن ویره لري چې په دې کار سره امریکایي ځواکونه مجبور کیږي چې په دې کورنۍ جګړې کې نور هم ورخیل شي. او وروستی خبر دا چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد وایي په دغه هیواد کې په جګړو کې ښکېلې ډلې دومره سره ویشل شوي دي چې هغه نشي کولی د سولې د خبرو بل راوند تنظیم کړي. ښاغلی احمد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په جګړو کې ښکېلې ډلې په دې کې اختلاف لري چې آیا د خبرو بل راوند د جګړې د درېدو نه پس او که د جګړو پر وخت پیل شي. احمد وایي دا ډاډ ورته چاورنه کوي چې که هغه د اوربند اعلان وکړي ټولې ډلې به د هغه خبره ومني او کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکرې د خبرونه رپورت ده د کینیا حکومت د دې نیت لري چې داسې یو نوی زندان جوړ کړي چې په هغه کې یوازې مشکوک تروریستان او نور هغه کسان زنداني کړي چې د تروریستانو سره همدردي لري. د امریکا ژغ خبریال محمد یوسف په دې باب د نایروبي څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسې اوري.
د کینیا جمهور رئیس د دغه نوی زندان د جوړولو د پلان اعلان د زندانونو د 2000 محافظینو او د سرپرستانو د فراغت د مراسمو په غونډه کې د خپلې وینا په وخت کې کړه ده. د کینیا جمهور رئیس وایي
وی ویل استابلیش ا نیو پریزن ټو هولډ وایولنت اکستریمیست افندرز.
موږ به داسې نوی زندان جوړ کړو چې په هغه کې به بې رحمه او خطرناک تروریستان وساتل شي. د دې خبرې حقیقت دا ده چې موږ دا نشو منلی چې هغوی خپل خطرناک زهر د کینیا په آرامه او بې ضرره خلکو کې خپور کړي. مګر د کینیا جمهور رئیس دا نه ده څرګنده کړې چې کله او په کم ځای کې به دغه زندان جوړ شي. په کینیا کې د امنیتي چارو د مامورینو سره د دې ویره پیدا شوې وه چې ممکن دغه مشکوک تروریستان خپله ایدیالوژي او افراطیت په زندان کې په نورو قیدیانو تحمیل کاندي. په تیرو څلورو کلونو کې د سومالیې د افراطي ډلې الشباب ملیشو یو زیات شمېر تروریستي حملې په کینیا کې کړې دي. داسې ګمان کیږي چې په کینیا کې هم د دغې افراطي ډلې همدردان شته دي. په خاص ډول دغه خلک د نایروبي په هغې سیمه کې دېره دي چې هلته زیات د سومالیې خلک اوسیږي. مګر د دغه نوي زندان د جوړولو پلان د بشر د حقوقو د ټولنو سره هم ساندېښنې پیدا کړې دي. د نایروبي په پوهنتون کې د اجتماعي علوم یو استاد اوکاتا وینکاګرو وایي چې د سختو افراطیانو او د جزئي افراطیانو ترمنځ تفکیک کول ډېره ګرانه خبره ده. هغه وایي که چیرې یو سورلس کلن د وسلې سره پیدا شي یو جرم هم کړی وي او یا ډیر کسان قتل کړی وي او یا هم وی ودانۍ ته ستاوان رسولی وي، نو د هغه سره به څنګه سلوک کیږي؟ او هم هغه کسان چې یا د کینیا دي او یا د کینیا اتبا نه دي، دغه ټولو ته دې د ځان نه د دفاع حق ورکړی شي. مګر په برلین کې په یوې امنیتي ټولنې کې د چارو یو متخصص یان سید پیری بیا وایي چې د افراطیت او د هغوی د پیغامونو د خپرولو د مخنیوي لپاره باید کینیا خپل هڅې دوه چنده کړي. هغه وایي
The Kenyan government, like many other governments in Africa and around the world, they have to deal with terrorism.
د کینیا حکومت لکه په افریقا او د نړۍ د نور حکومتونو په شان باید د ټروریستانو او د افراطیت په ضد مبارزه وکړي. موږ باید په دې پوه شو چې یوازې وسله کار نه ورکوي، بلکې هغوی باید د دغو افراطیانو د فکرونو د بې اعتباره کولو دپاره زیاتې هڅې وکړي، او هم باید په دې ډاډ حاصل کړي چې دغه افراطیان نور د خلکو د جذبولو توان نه لري. کینیا په 2011 کال کې سومالی ته خپل عسکر واستول. د هغې نه وروسته په سومالیه کې د شباب افراطي ډلې د سرحد نه اخوا ته په کینیا کې د خلکو په تختولو لاس پورې کړ، او همې د هغه وخت نه په خپلو حملو کې د کینیا 400 تنه وژلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په کندهار کې د لسکونو پروژو لاره د بیروزګاری د لمنځوړلو لپاره تر 22,000 زیاتو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ښاغلی نصر احمد دورانی په کندهار کې د ملي پیوستون د پروګرام د ساتنې، څارنې او کارموندنې د پروګرام د پرانستنې په مهال وویل چې حکومت غواړي له لږو امکاناتو ډېره ګټه واخلي. تاسې پام وکړئ د عزیزالله پوپل رپورټ.
په کندهار کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په خپلو څو لویو او کوچنیو پروژو کې 2,000 او 800 کلیوالو ته د لنډ وخت لپاره په ښار او ولسوالیو کې کاري زمینه برابروي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې کندهار ته ټول ټال د څه باندې 450 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې پلان کړي دي. د زیاته کړه چې په دوو پروژو کې اساسي هدف د کاري فرصتونو برابرول او د مخکنیو عملي سو پروژو ساتنه او بیا ترمیم دی.
یعنې قندار ته توجه شته او ان شاء الله د سګنی کال کې به هم تاسو ډېرې پروژې پلیسي او په دغو پیسو بدلته هغه پروژې حفظ مراقبت کیږي چې د منطقې په اقتصاد کې د زراعت په ښه کېدو کې او د زراعت له مارکیټ سره په وصلولو کې هغه پروژې کې مصرف شي. دغه پیسو د پاره چې موږ کومه محاسبه کړې ده، موږ جمعا 2,800 نفرو ته د یو شارټرم یا کوتاه مدته کارونه ایجادي کړي.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د حکومت له ډیرو بریالیو وزارتونو څخه بلل کیږي چې ځینو پروژو د کلیوالي خلکو په ژوندانه کې د پام وړ بدلون رامنځته کړی دی. د نوموړي وزارت ټول پروګرامونه د بهرنیو مرستو ورکوونکو هیوادونو له لوري تمویلیږي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې افغانان باید له لږو امکاناتو څخه ډیره ګټه واخلي. د سپین بولدک ولسوالۍ لپاره د چشاک د پاک اوبو رسولو پروژه چې 1,000,000 ډالر لګښت ورباندې راځي، تر ارغنداب رود وروسته د کندهار په ولسوالیو کې تر ټولو مهمه پروژه بلل سوې.
تر څو هغه پروژې چې دلته لرو هغه په هغه شکل چې لازم ده باید تطبیق شي. د آباد لپاره موږ ته دنیاوال لاس خلاص نه راځي. دا کومې پیسې چې چا راکړې دي یا راکولې هغه محبت اوس ورځ کمېدو ده. دنیا د نور اولویتونه راځي. موږ څنګه کولی شو له لږو امکاناتو نه
ډیره مثبت استفاده وکړو؟ د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر د ملي پیوستون پر ځای د میثاق شهروندي په نوم د نوي پروګرام د پیلېدو خبر هم ورکړ چې له دې لارې به یاد وزارت د بیارغونې 1,515 پروژو عملي کړي. خو سره له دې چې د ملي پیوستون پروګرام نور خپل پای ته نږدې سوی دی، اما د کندهار په شمول د روزګان، زابل او هلمند ګڼې داسې ولسوالۍ لا هم پاتې دي چې په دغه پروګرام کې پیسې ورته ځانګړې سوي وې، خو د دوامداره نامنیو له کبله یې ورڅخه ګټه وانخیستل. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر وایي چې وزارت یې په روان کال کې د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې لري چې د کلیو د بیارغونې له لارې به ورڅخه ګټه واخلي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د کد سرو شوند پسر خبره خبره های ما ترا یاد کد سرو شوند پسر خبره ما ته یادیږي نه ریږي می اکثر خبره تصویر ترین جوڑی گی سرزما دے سپلتا دے ورت گورا جورنگونا دی تقدیر ترین جوڑی گی لسن درو چمی اولی ون اتل لی شون ترین جوڑی گی ویر ترین جوڑی توائی پزوانے دے برکت شاش چی بودا شی سڑے پیر ترین جوڑی
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ زموږ د خبرونې بل رپورټ ته. چین خپل پرمختللی توغندی په یوه جنجالي ټاپو کې ځای پر ځای کړی. دغه ټاپو د جنوبي چین سمندر کې پروت دی، خو چین پرې د ملکیت دعوا لري. پر دې سربیره تایوان، ویتنام او فلیپین هم پرې د ملکیت دعوه کوي. متحده ایالاتو او جاپان د چین په دې اقدام باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تاسې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
د تایوان د دفاع وزیر نن وویل چې توغندي د اوډي په ټاپو کې ځای پر ځای شوي دي، خو د چین د بهرنیو چارو وزیر په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل د توغندیو ځای پر ځای کولو کیسه د غربي رسنیو لخوا نه جوړه شوې ده او په دغه ځای کې د چین واقعي فعالیتونه نه څرګندوي.
زه هیله من یم چې د هرې سیمې غربي هیوادونو او استرالیا رسنۍ ستاسو توجه درنه د هغو برجونو ته هم ورواړوي چې بیړیو ته لارښوونه کوي. هغه اوس فعال دي او د بیړیو خوندي تګ او راتګ ته ګټه رسوي.
د جنوبي چین سمندر کې د توغندیو د ځای پر ځای کولو خبر په داسې وخت کې خپور شو چې ولسمشر اوباما د آسیان هیوادونو په غونډه کې په کالیفورنیا کې کوربه و. هغه په دغه کانفرانس کې د چین د دې عمل په وړاندې د څرګندو ګامونو د پورته کولو لپاره غږ وکړ.
موږ د چین د جنوب سمندرګي کې د محسوسو ګامونو په پورته کولو په دې خاطر بحث وکړ چې هلته بحران کم کړو. په دې کې په جنجالي سیمه کې د نورو ادعاګانو بندول د نویو او نظامي اقداماتو مخنیوي شامل دی. هلته د تللو او راتلو سلسله باید جاري وي او د قانوني تجارت مخونه نیول شي.
ولسمشر اوباما د چین هغو هڅو ته هم اشاره وکړه چې په دغه جنجالي سیمه کې نوي کارونه کوي او د نورو هیوادونو لکه تایوان، ویتنام او فلیپین د خاور ادعاګانې له نظره غورځوي. د متحده ایالاتو د پاسیفیک قومندان د سمندري قواو ستر جنرال هری هاریس خبریالانو ته په توکیو کې وویل چې د چین د جنوب سمندرګي کې د توغندیو ځای په ځای کول د دغې سیمې د نظامي کولو څرګندونه کوي. د جاپان د کابینې مشر وزیر یوشیدی سوگا نن د چهارشنبې په ورځ د دغه راپورټ په برخه کې چې چین په دغه سمندرګي کې توغندي ځای په ځای کړی دي ژوره اندېښنه څرګنده کړله.
دا د نړیوالې ټولنې یوه مشترک اندېښنه ده چې چین دا هڅې کوي د جنوبي چین سمندر کې حالات بدل کړي او بحران زیات کړي. چین هلته په بیړه د ځمکې د نیولو او ودانیو او اډو د جوړولو کارونه کوي او بیا یې د نظامي اهدافو لپاره کاروي. موږ د دغه راز کړنو په برخه کې ژوره اندېښنه لرو.
چین د جنوبي چین سمندرګي کې تقریبا په ټوله برخه دعوه کوي. له دغه سمندر نه د نړۍ تقریبا 5 ټریلیونه نړیوال تجارت هر کال تیریږي، خو چین هلته په دې لګیا دی چې د الوتکو د پروازونو بنیادی سہولتونو او نور مصنوعی ټاپوګانو د جوړولو هڅه غړندای کړي چې خپل داوا نور هم ټینګ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، موږ په لندن کې د ډاکټر محمد نوروز حقمل سره د زیکا د وایروس د خپرېدو او د دغې ناروغۍ په خطرونو باندې لنډه مرکه کړې ده. هغه وویل
مننه شپې جانب، د زیکا وایروس د وایروسي ناروغۍ ده چې د پښې یا د میاشې په واسطه سره د یو مریض نه بل مریض ته انتقالوي. یعنی دا معنی چې کله دغه غوماشه یا د میاشې د مریض سره په تماس کې راشي، دا دغه ځان سره اخلي، د مکروب ځان سره اخلي، بیا د دې نفر نه بل سالم نفر ته انتقالوي. دا د لومړي ځل لپاره په یوګانډا کې په 1970 کال کې د شدید خطر شوې ده. د 2001 کال یعنی تقریبا د 9 کلونو را په دې خوا د دې کیسونه بیا زیات شوې دي، خصوصا په دارت تیرو دوو کلونو کې کاچا په یو تعداد ملکونو کې لکه د فرانسې په برخه کې او په امریکا په برخه یو په تعداد برخه کې هم لیدل کیږي.
بله ډاکټر صاحب، په داوس کې چې موږ ته رپورټونه راځي د مرکزی او لاتین امریکا په هیوادونو کې هم د زیکا وایروس د وایروس پیش ډیر لیدل شوی دی، البته نو کراته وایي چې خطرونه یې په څه کې دي؟ آیا د دې وایروس خپرېدل امکان شته چې افغانستان ته هم ورسیږي؟
بله، دا معمولا مسافرین یعنی یا نفر چې پخته شي که د امریکا لاتین امریکا نه افغانستان ته، د افغانستان یو برخه ته هم مریضی د افغانستان یو برخه ته لاړ شي، هم د افغانان ته هم د انتقال سبب کېدلی شي. ځکه که موږ تاسو د دې واقعیتونو کیسونه وګورو، معمولا دا ډېر مسافرین انتقالوي. نو چې مسافر مریض دی یو منطقې نه بلې منطقې ته لاړ، بیا هلته به غوماشه یا میاشه سره په تماس کې کېږي او دغه میاشه په محلي ډول سره په هغه ځای کې بیا د انتشار سبب ګرځي. یعنی که یو نفر هم افغانستان ته په دغه مرض باندې مسافر انتراز شي، په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې زموږ استاسو هیوادوال هم په دغه مرض باندې اخته کړي او د سرایت کچه لوړ شي.
فرق د دې غوماشو او د نورو فرضاً ملاریا غوماشه، نو فرق په څه کې دی؟
ملاریا ماشه او د دې ماشه تفاوت نه پوسش کړي، دا هم د یو کوچنی ماشه ده. معمولا دا د دولت لخوانه خلق ډیر شي، یعنی دا ماشه چې کله مصاب شي په دې ورځ د وخت په اسانۍ شکل سره انسانان چی شي او په انسانانو کې د مرض کې یاد ملاریا ماشه کې موږ تاسو وګورو، هغه معمولا د شپې لخوانه واقعات ډیر کی. د ملاریا او د دې ماشه تفاوت په ډیر کم یات وخت کې اعتماد لري، چې هغه د شپې او د ورځ ده. د وقایې لپاره که موږ تاسو ته ونیسو، همغه تدابیر چې موږ تاسو د ملاریا د میاشتې لپاره په نظر کې نیسو، عین تدابیر یعنی د پشخانو استعمال یا د میاشتې څخه د غوماش څخه ځان ساتل، د دوی په وقایه کې هم در رول لوبولی شي.
او ډېر تاسو وایئ د وینې د لارې څخه د یو انسان ته بل انسان
د وینې د لار نه هم انتقالي کې، کله د ماشوم کله که مور مصابه شوی په شو د شډو ډول سره ماشوم ته انتقالي، د جنسي مقاربت څخه هم انتقالي کې، او په بعضو حالاتو کې د موږ تاسو په ملک خوړای امکانات ډیر کم دي، کله کله د اعضا په تبادله کول یعنی یو انسان بل انسان ته یو عضو انتقال یا بدلول، دا هم د دغه مرض سبب کېدلی شي.
د وینې ورکول فرضاً د یو مریض
د وینې ورکول کېدلی شي، یا فرضاً موږ تاسو د یو نفر اعضا قطع کوو بل ته ورکول په شدت کې د انتقال په دغه سرعت کې هم کېدل شي، ځکه په هغه حالت کې د وینې انتقال ګرځي او د وینې د طریقې په اساس سره انتقال کیږي. د ماش بیا هم څه خبرتي خورم، کچیر ته مور ته مصابه شوی په اسانۍ ډول سره ماشوم تم د وینې د شډور لار انتقالول شي او د جنسي مراقبت لار انتقال کیږي.
بله، نو اراز او علائم څنګه دي؟ څنګه څوک او پوهیږي چې دغه د زیکا وایروس دی او فرضاً په دغه مرضې موږ اخته یو؟
اراز علائم څلور خبرې پکې ډېر مهمې دي. یو پوستکی یا جلد سورواله پیدا کیږي، تبه پکې پیدا کیږي، د مفصلونو درد پیدا کیږي، د سترګو مکروب کېدل یعنی سترګې هم سري او سردردي، دغه معمولا مهم اراز ګڼل کیږي.
نو څه باید وکړای شو چې د دې مرض څخه ځان وژغورو؟
د دې لپاره څلو پنځه خبرې مهمې دي. واخه خبره پکې ډېره مهمه ده چې هغه د سیاست د خزو لپاره د حاملګي په دوران کې ډېره مهمه ده. کچیر ته دغه مرض راشي موږ تاسو منطقي ته مهمه خبره ده چې حامله خځې ځان تر وبا شي ځکه په ماشوم کې ډېر زیات اختلالات عصبي تکلیفونه هم په ارسي ډول سره په ماشوم کې انتقالېږي. د مرض د جلوګیری لپاره څو خبرې مهمې دي. کچیر ته په وساحه کې دغه مرض ولیدل شو نو خلک باید د دغه میاشي څخه یا د دغه ماشه د چلو خزان محفوظ وساتي یا په شخانه استعمال کی او یا د اتاق په داخل کې وسی کی خصوصا د ورځې لخوانه چې دا ډیر سبب کی د مرض سبب کیږي. او که حتی که چیرته یو نفر پکې مصاب هم شو په دې مرض مصاب شو دا مرض د بیتون د حمله خزو نه د نورو پس د نورو په صحت کې نه د مرګ سبب نه کیږي. مهمه خبره دا ده چې دوی بیا د میاشت څخه ځان وساتي ځکه مریض نفر هم که چېرته افغانستان ته مریض راغی هغه تر دو هفتو پورې میاشه یا غوماشه د دو جل سره هم په تماس کې شي په اسانۍ ډول سره دغه میاشه نورو خلکو ته انتقالوي. نو موږ تاسې د تداوي لپاره خاصه تداوي نه لري. د دې تداوي لپاره لکه موږ تاسې چې ګورو د درد لپاره به بیا د ضد درد دوا ورکوو، د تبې لپاره به د تبې دا ورکو او نور میات ورکو. نو مشخصا د دې وایرس لپاره تر اوسه پورې تداوی نه پیدا شوی او د کې د تشخیص لپاره هم په بازار کې آزاد بازار کې یعنی موږ تاسو د افغانستان په سیستم کې اوس د غیر پر امکانات نشته. په شخانه استعمال کو کوم نفر مریض پیدا کیږي هغه مریض هم باید د ماش د تماس څخه وساتل شي تر څو پورې ونش تر څو پورې په اسانۍ سره موږ تاسو نور خلک د دې مرض څخه وقایه کړئ شو.
او اوس پاموکړي لاندو او مهمو خبرونو ته. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د انقره په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې د لاس لرونکو کسانو څخه به حتمان بدل اخلي. دغه برید پرون وسو چې 28 تنه یې ووژل او یو شپېته نور یې زخمي کړل. د سوریې په شمال کې د هغو کوردي جنګیالیو پرمختګ چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کیږي ترکیه په غوسه کړې ده. دې ډلې دومره پرمختګ کړی دی چې د ناټو د متحدینو ترمنځ د درز د پیدا کېدو خطر پیدا کړی دی. امریکا په دې عقیده ده چې د سوریې د کوردانو د دیموکراتیک متحد ګوند پوځي څنګه د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته په ماتې ورکولو کې د هغوی د تر ټولو ښه ملګری ډله ده، خو ترکیه بیا دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د زیکا د وایروس سره د مبارزې لپاره شپږ 50 میلیونه ډالر مرسته غوښتنه کړې ده. دغه وایروس د لاتین امریکا په هیوادونو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. WHO وایي چې په دغو پیسو به یو د عمل نړیوال پلان جوړ کړي چې د زیکا د وایروس د خپرېدو مخه پر ونیسي. د امریکا د مشرانو د جرګې دوه دیموکرات سناتوران په یوې عریضې کار کوي چې د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې سنا په دې قانع کړي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د تشې چوکۍ لپاره هر هغه کس چې د جمهور رئیس اوباما لخوا ونومول سي غور پر وکړي. جرمني یو ځل بیا په سوریه کې د پروازونو د ممنوع سیمې د جوړېدو غوښتنه وکړه. جرمني وایي په دې کار سره د سوریې د حکومت مخالفین او ملکیان د بشر الاسد د ځواکونو د هوایي بمباری څخه ژغورل کیږي، خو رپورټ وایي چې اوس وخت د پروازونو د ممنوع سیمې جوړېدل خطرناک او حتی ناممکنه ده ځکه چې روسیا هم د بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په یاغیانو هوایي بمباری کوي. او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد وایي چې په دغه هیواد کې په جګړو کې شکیلې ډلې دومره سری ویشل سوي دي چې هغه نسي کولای د سولې د خبرو بل راوند تنظیم کړي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، خوست او کندوز کې بنان اسمان شین دی. په فراه کې بنان اسمان ځای ځای اوریځ وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي او په هلمند کې بنان اسمان شین وي. قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.